라디오.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن دوشنبه د 1398 هجری المریس کال د هودیا کپ 28مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشت له 19 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وی روسیا او ایران د دې لپاره چې د خلکو ذهنونه بدل کړي متحده ایالات له داعش ډلې څخه په ملاتړ تورنوي. متحده ایالاتو یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. امریکا یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ د 13مې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې شاوخوا 70% رای ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. امریکا طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو غوښتل چې افغان دولت د سولې پروګرام ته مثبت ځواب وایي. جان باز ویل
وی بلیو دټ پرزیدنت غانیز آفر ات دی کابل پروسس واز
مونږ باور لرو چې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې په اړه د ولسمشر غنی وړاندیز جامع او هر اړخیز وو. که چیرته طالبان واقعا غواړي چې سوله وکړي، نو خبرو لپاره دا ښه وړاندیز دی.
د امریکا سفیر زیاته کړه چې واشنگتن او د نړۍ نور هیوادونه د ولسمشر غنی له پیشنهاد ملاتړ کوي. طالبانو چې له امریکا سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي، د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د یونان پولیسو یو افغان چې غوښتل یې په یو غلا شوي جرمني پاسپورت د هیواد ته سفر وکړي، په کوالالمپور هوایي ډګر کې نیول شوی دی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دا خبر خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې یو پاکستانی وګړی چې هغه هم غوښتل د پاکستان په یو جالي پاسپورت جرمني ته سفر وکړي نیول شوی دی. زرګونه افغانان چې په دې وروستیو دو کلونو کې د اروپا په مقصد وتلي دي، په یونان کې ایسار پاتې او له سختیو ډکې ورځې شپې تېروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان هیله مند دی چې د اماراتو او آیرلند پر وړاندې پاتې دوه لوبې به وګټي. د راشد خان د خبري کانفرنس یو برخه کرک انفو ورځپاڼې ویبپاڼې خبره کړې ده. پوره هڅه وکړو چې په پاتې دوه سیالیو کې ښه لوبه وکړو. په تمه به شو چې د ګروپ نتیجه څه کیږي. لوبغاړي اماده دي او هر یو په خپله دنده پوهیږي. هیله من یم چې پاتې دوه لوبو کې هم بریا خپله کړو. افغانستان تر دې مخکې د شپږو غورو ټیمونو په لومړۍ لوبه کې د ویسټ انډیز لوب ډله ماته کړې ده. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام غوراوي سیالۍ او د شپږ غوره ټیمونو لوبې په زیمبابوې کې روانې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ 13مې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د شاوخوا 95 رایو د حسابېدو وروسته 70% رایو سره مخ کېده. پوتین په داسې وخت کې په انتخاباتو کې مخکې دی چې په ټوله روسیه کې د رای اچونې په مرکزونو کې د تاوتریخوالي او درغلیو د زرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له خوا پایلې په دولتي تلویزیون ښکاره کېدې. پوتین تر دې پایلو لږ وروسته خبریالانو ته ویل چې د ولسمشرۍ د دورې د بدلولو لپاره د روسیې اساسي قانون نه بدلوي، او ویل چې په 2013 کال کې به کاندید نه شي. پوتین په 2040 کال کې د کاندیدو حق نه لري، خو په 2013 میلادي کال کې د حق ورسره دی. له 15 کلن پوتین وروسته د کمونست ګوند کاندید پاول ګرودینین نږدې 13% رایې اخیستي، او د افراطي نشنلستانو کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکي 6% رایې خپلې کړې دي. امریکا یو لوډب سناتور وایي په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به راتلونکې میاشت د ایران له اټومي تړون ووځي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنۍ اړیکو جمهوري غوښتونکي مشر سناتور باب کراکر پرون په یوې تلویزیوني مرکه کې دا خبره وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ به له دوو میاشتو په کمه موده کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه پریکړه وکړي. هغه به دا پریکړه کوي چې د 2015 کال د اټومي تړون په اساس په ایران د بندیزونو کمښت تمدید کړي او کنه. خاغلی کراکر سی بی ایس تلویزیون ته ویل که د ولسمشر ټرمپ اروپایي سیالان سلا نه شي هغه به ښایي له دې تړون ووځي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مچله اورئ. امریکا و روسیا او ایران زکه له داش دل څخه امریکا په ملاتړ تورنوي چې غواړي د خلکو ذهنونه خراب کړي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه جامد او طالبان به ترته مثبت ځواب وایي. د کورنیو چارو وزارت دا رپورټونه رد کړي چې ګواکې د کابل ښار کې د تلاشیو په عملیاتو کې به امریکایي ځواکونه ګډون کوي.
نه نه خیر، به هیچ وجه، فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعی و بخش کشف و استخبارات ریاست عمومی امنیت ملی.
پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او په نړیوالو مسئلو کې بیا دا اوري چې لندن تور پورې کوي چې روسیې د پخواني شوروي اتحاد له وخته یو کیمیاوي ماده چې د پخواني روسی جاسوس په بے هوشه کولو کې ترې کار اخیستل شوی دی په وروستیو کلونو کې زیرمه کړې ده. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
عبدالله خو چې ما خپل زراعت ویلې دي، زراعت نه څه نه فرق شوی دی، ما او چې دا مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زوت دغه شیان زده کړل.
ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. امریکای چارواکي وایي ایران او روسیه یوازې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره امریکا له داعشه په ملاتړ تورنوي. دا خبره په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړه. روسیه او ایران وایي چې په افغانستان کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې هلیکوپټرې کینی او له دې روسي ډلې سره مرسته کوي، هغه څه چې په امریکا سربیره افغان چارواکي هم نه مني. سفی الله ستانگزی په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي روسیا او ایران د داعش په وړاندې دوی ته له متوجه مسؤلیتونو د پاماړولو لپاره امریکا د داعش خراسان ډلې مسؤوله بولي. جان باس پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه وویل: موږ له دواړو د ایران او روسیې له حکومتونو ځینې ناوړه تورونه اوریدلي چې له مخې امریکا او نور متحدین د داعش د خراسان ډلې مسؤول پیژندل کیږي. دا له حقیقت لري خبره ده. متاسفانه فکر کوم دا هغه هڅه ده چې ایران او روسیه غواړي دوی ته له هغو متوجه مسؤلیتونو د خلکو پام بلې خواته واړوي چې دوی د عراق په شمال او سوریه کې د داعش له خوا د ترسره شویو وحشیانه اعمالو او تاوتریخوالیو په وړاندې لري. د امریکا سفیر دا خبره د ازادي راډیو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې روسیه او ایران ولې کله کله امریکا د سیمې د بې ثباتۍ لامل بولي او تور لګوي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د هلیکوپټرو د کیناستلو مسله نه ځوابوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیرونی په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل چې امریکا زموږ د سیمې د امنیت او ثبات په غم کې نه ده. هغه ویلي د داعش سخت دریځې د جګړو له میدانونو په الوتکو کې وړل شوي او ژغورل شوي دي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم وړمه میاشت په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل په افغانستان کې د داعش تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې بې نښې هلیکوپټرې کښېني او دا باید معلومه شي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې دا هلیکوپټرې څه کوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د امریکا د سفیر جان باس په خبرو د تایید مهر لګوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په امریکا باندې له داعش نه د ملاتړ تورونه بیا اساسه دي او د خبره هر څوک چې دا تورونه لګوي خپل اهداف تعقیبوي. ښاغلي وزیري وویل په افغانستان کې هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان د حکومت موجودیت کې له داعش او نورو تروریستي ډلو ملاتړ وکړي. هغه ویل داعش په دغه هیواد کې مات شوی، څلور مشران یې وژل شوي او کلکې ضربې ورباندې واردې شوې دي.
دا سفیول استانکزی پر راپور کې مو اوریدل چې امریکایي چارواکي وایي ایران او روسیه یوازې د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره امریکا له داعش ډلې څخه په ملاتړ تورنوي. دا خبره په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت وی د سولې لپاره د افغانستان د حکومت طرحه جامع ده او طالبان باید د طرحې ته مثبت ځواب ورکړي. جانباز د یکشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل امریکا او نور هیوادونو د افغانستان د حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی دی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا سفیر په ټینګار وکړ چې د تاشکند په راتلونکي ناسته کې به هم یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل شي چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. تفصیل له یوسف خان زدرانو.
په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته کوم څرګند ځواب نه دی ویلی، په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې طالبان باید دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي چې افغانان د حکومت د سولې وړاندیز ته د طالبانو د ځواب په تمه دي او دغه ډله باید د سولې خبرو ته حاضره شي. جان باس د یک شنبې په ورځ ناوخته له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل
وی بلیو دټ پرزیدنټ غانیز آفر ات دی Kabul process was
دوی وی مونږ باور لرو چې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې په اړه د ولسمشر غنی وړاندیز جامع او هر اړخیز وو. که چیرته طالبان واقعا غواړي چې سوله وکړي نو خبرو لپاره دا ښه وړاندیز دی. نوموړی وایي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې وړاندیز هرکلی کړی او نورو هیوادونو هم دغه طرحه هر اړخیزه بللي او ورنه ملاتړ یې کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه په ټولو برخو کې د افغانستان ملاتړ دي او خپل همکاریو ته به دوام ورکړي. جان باس وایي پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړي خو په خبره دا کافي نه ده او باید لا زیات اقدامات وشي.
A key piece of our strategy is better cooperation.
دوی وی زمونږ د ستراتیژۍ یو مهمه برخه دا ده چې پاکستان په خپل خاوره کې د ترهګرۍ اړوند ستونزې کابو کړي. دوی په روسیې کې یو څو اقدامات او همکاري کړي خو دا زمونږ او د افغان حکومت لپاره بسنه نه کوي. د امریکا سفیر وایي چې د تاشکند په ناسته کې به چې روانه میلادي میاشت د لسګونو هیوادونو د اساسو په ګډون په ازبکستان کې جوړیږي یو ځل بیا به له طالبانو څخه د سولې خبرو ته د حاضرېدو غوښتنه وشي. طالبانو د کابل پروسې له ناستې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی وو او ویلي وو چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي خو امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې اړخ امریکا نه بلکې افغان حکومت دی. د امریکا سربیره ملګرو ملتونو او د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو هم د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی او طالبان یې هڅولي چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي.
له یوسف خان زدران مو اوریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه جامع ده او طالبان باید ورته مثبت ځواب ورکړي. د امریکا سفیر جان باز دا څرګندونه د شمې پورز له ازادي راډیو سره په خپل ځانګړې مرکه کې وکړي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او په منځنۍ صفه 1206 نوي بیا د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. په نورستان کې د قیمتي ډبرو په یو شمیر مادونو کې په غیر فنی او غیر قانوني ډول کیندنې روان دي چې د خلکو په وینا ډیره ګټه د دولت وسلوال مخالفانو ته ځي او وسلوال مخالفان د همدې پیسو په وسیله وسیخلي او د افغان حکومت پر خلاف جنگیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې زموږ د همکار رپورت اوریدلی شئ. او اوس هم له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروسې تحولاتو پیښو څه خبره کړې دي.
په واشنگتن ډی سی کې خبریدونکي ګلوبلست آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د فساد ستونزې ته کتنه کړې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې فساد او د قانون د حاکمیت نشټوالی د افغانستان د کړکیچ له اساسي علتونو څخه دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او ناټو د اهدافو د تخریب لپاره د پاکستان هڅې نتیجه ورکوي او ځکه په پلازمینه کابل کې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله خراب شوی. ګلوبلیست لیکي چې د عامه شتمنیو غلا د افغانستان د اقتصاد د رغونې لپاره هڅې زیانمنې کړې او د لویدیځو هیوادونو اقتصادي او مالي مرستو په حقیقت کې فساد زیات کړی دی. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اشرف غنی د فساد د له منځه وړو په برخه کې خورا زیاتې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. ورځپاڼه زیاتوي چې لویدیځو هیوادونو د حکومت په مالي چارو کې د شفافیت لپاره د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې وکړې خو د دې هڅو د بریا چانس خورا زیات کم دی. ګلوبلیست ورځپاڼه په افغانستان کې د فساد پر موضوع په دې وروستیو کې د چاپ شویو کتابونو تبصرو ته اشاره کوي. خبرونه په افغانستان کې د فساد په اړه د امریکایي لیکوال سټیف کول د اس ریاست، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریالې کارلو تاګال د غلط دښمن، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د فساد پر مواردو، د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جوشوا پارتلو د خپل واک سلطنت، او د سارا چیس د دولتي غلو د کتابونو یادونه کوي او په پای کې لیکي چې اوسمهال د متحدو ایالاتو د عامه اړیکو په پالیسۍ کې د ګډوډۍ حالت راغلی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر په نورو مسایلو بخود دی او په کانګرس کې هم ورته حالت روان دی. خو ګلوبلیست ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي چې د سنا په یوه استماعي غونډه کې د نړۍ د لویو ګواښونو په ډله کې د افغانستان د فساد یادونه هم وشوه. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په امریکا کې د موټر په وسیله پر یو افغان د برید په اړه یو مطلب خپور کړی. محمد فواد محمدي چې وایي د مارچ په شپږمه په اوریګن ښار کې یو سړی عمدن په موټر واهه، اوس په روغتون کې دی او یوه پښه یې هم له زنګانه ښکته پرې شوې ده. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه چې د امریکا د پوځ اړونده خپرونه ده لیکي محمدي چې له امریکایي پوځیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه د افغانستان له جګړې ژوندی ووت، خو په امریکا کې د موټر په وسیله وژنکې حمله پرې وشوه. د نوموړي په وینا یو سړی هغه مهال چې دی له خپلې میرمنې او ماشوم زوی سره و په موټر ووهه، او وروسته یې د دوهم ځل لپاره خپل موټر ته د ده خواته د برید په نیت حرکت ورکړ. پولیسو پر محمدي د حملې په تور د پیری جورج نیکولوپولس په نوم یو مشکوک سړی نیولی او محکمې هغه د عمدي قتل په ګډون په شپاړسو مواردو تورن کړی. ورځپاڼه لیکي د پولیسو چارواکي تاییدوي چې نیکولوپولس د نشې په حال کې موټر چلاوه، مګر وایي داسې شواهد یې نه دي موندلي چې د هغه لخوا پر محمدي د کرکې حمله ثابته کړي. خو سټارز اند سټرایپس له مسلمانانو سره د توپیری چلند او د کرکې پر بنسټ د حملو د یوې مخالفې ټولنې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د دې قضیه په اړه باید دقیقې څېړنې وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو له لورې د کورونو د تلاشۍ خبره ردوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو چارواکو ورته ویلي چې په کابل ښار کې د کورنیو له تلاشیو سره علاقمندي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه به دغه ځواکونه په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي او شکمن کورونه به هم یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري.
ریاست عمومی امنیت ملی.
دا نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال جان نیکلسن تل ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وای نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي.
زیاتوی په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
د یکشنبه پر ورځ په خوست کې د بهرنیو مرستو او پراختیا موسسې لخوا د انساني قاچاقو د زیانونو د عامه پوهولو په موخه د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو د والیبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنی ټورنمنټ پیل شو. نجیب الله الوخیل په ریپورټ لري.
اقتصادی ستونزې، سیاسي او امنیتي ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد څرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یادې ناستې یو تن تابعیا کوونکي فرهاد صافي د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
شو چې پخې کې خصوصا هغه ولایتونه چې ناامنی پکې زیات ده، بیکاری پکې زیات ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده، د دغه سره مشکل سره همیشه مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته، خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پېښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چې راغلی دی، اطفال او شاقه کارونو کې یا په جنسی زورونه کې، او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مجنونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلې دي.
که څه هم د خوست د عدلي او کشفي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورولا چې عمر تر اتلسو کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیانې مکه ته جوړه کړه، مو چې یو رښتیا دی داسې سن نو اختر اومه اتمه ورځ روانه شو، کوبل ته لاړو، رجار کې روانه شو ایران ته. درېمه شپه باندې ورسېدو ایران کې، مو چې دوه شپې درېمه شپه بعد دوه ترکیه ته واش په ورځ مزال مو کړو، مس وی ته واشې ته ورسېدو شهر کې. ته ورسېدو کې ونیو ایران پولیسو چې ونیو خو خلو ټپولې راغلل. خو ستونزې هغه ډېر مشکلات ولا چې لارو کې مشکلات ویني خلک پرته ودا غیسو کې توب.
نور الله وغوښتل هغه ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښت لري د قاچاقبرو په غوړو او خوږو خبرو دی نه غولېږي او خپل ځان دې په خطر کې نه اچوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لندن تور پور کوي چې روسیې د پخوانی شوروي اتحاد له وخته یو کیمیاوي ماده چې د پخوانی روسی جاسوس په بشو کولو کې ترې کار اخیستل شوی دی پر وروستیو کلونو کې زیرمه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي مسکو نه یوازې د نیویچوک ګاز ساتلو ته دوام ورکړی، بلکې د ترور په هدف د انتقال مسئله هم څېړلې ده. خو په اروپایي ټولنه کې د روسیې سفیر ویلي چې هیواد یې له 1992 کال راهیسې د هر ډول کیمیاوي وسلې تولید بند کړی دی. سفیولا سنګزیا په ریپورټ لري.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن روسیا د اعصابو د بیست کوونکو ګازو په زیرمه کولو تورنوي. ویل کیږي له دې ګازو په دې وروستیو کې د هغه پخوانی روسی جاسوس په بیسده کولو کې کار اخیستل شوی چې په بریتانیا کې اوسېده. بوریس جانسن د یکشنبې په ورځ دا تور په داسې حال کې ولګاوه چې تمه ده نن د کیمیاوي وسلو د کارپوهانو یو نړیوال پلاوی بریتانیا ته ورسیږي او د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د بیسده کېدو مسله وڅېړي. سرګی چې د روسیې پخوانی جاسوس دی له خپلې لور سره د بریتانیا په سویلي ښار سالزبری کې دوه اونۍ مخکې بیسده وموندل شو. بریتانیا ویلي دوی دواړه د روسیې لخوا د اعصابو په بیسد کوونکو زهري موادو مسموم شوي. بریتانوي چارواکي وایي د اعصابو دا بیسد کوونکي زهري مواد د نوویچوک زهري ګازو له ډلې دي چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې جوړېدل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د یکشنبې په ورځ له بی بی سي سره په مرکه کې روسیه تورنه کړه چې په وروستیو کلونو کې له نوویچوک ګاز استفادې ته پراختیا ورکړې ده.
Within the last 10 years
مقدس شواهد لرو چې روسیې په ورستیو لاسو کلونو کې نه یوازې د ترور په هدف د اعصابو د بیسدولو د مواد څېړلې بلکې نوویچوک جوړ کړي او زیرمه کړي دي. خو روسیا دا ټول تورونه ردوي. په اروپایي ټولنه کې د روسیې سفیر ولادیمیر ژیشوف د شنبه په ورځ بی بی سي ته وویل دغه هیواد له 1992 کال راورسته د هر ډول بیسد کوونکو کیمیاوي موادو تولید بند کړی او کېدای شي د سرګی سکریپال او د هغه په لور د استعمال شویو موادو سرچینه د بریتانیا کوم څېړنیز مرکز وي. د مارچ په څلورمه د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو پیښه د دې لامل شو چې بریتانیا درویشت روسی ډیپلوماتان له دغه هیواده وباسي او موسکو هم ویلي چې د ځینو بریتانیایي ډیپلوماتانو په ایستلو بالمثل اقدام کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي د مسمومولو د مسؤلیت ریښه راسن کرملین ته رسیږي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره په خلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو غوښتل چې د افغان دولت د سولې پروګرام ته مثبت ځواب وایي. د یونان پولیسو یو افغان چې غوښتل په یو غلا شوي جرمني پاسپورټ د هیواد ته سفر وکړي د کوالالمپور په هوایي ډګر نیول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو په یو بل لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ 13 ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د شاوخوا 95 رایو په شمیرل کېدو سره په 90% رایو ګټلو سره مخ کیږي. د امریکا یو لوړ پوړي سناتور ویلي په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې میاشت د ایران له اټومي موافقې وځي. او اسرائیلي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی وګړی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو کې وژل شول چې یو فلسطینی ساتونکی د چاقو په ضربو وواشه.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته ته وایي خوراکي انیسا الیزاده یم.
د کاروبار په اړه درته وایم دلته څه کار کوي؟
دلته د دازمان کوپراتیو کې یو چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړوو. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې زه خپله دلته راغلی یم. البته کوپراتیو یې مخکې نه وانه وه.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دې وه چې معرفي کړې دلته څه رقم راغلی؟
مهمې دلته ځکه دی لوده چې یوه طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه دې راته وایي چې شه دې زده کړه تر اوسه پورې کوم کارونه تر اوسه کړی دي؟
عبدالله خو چې ما خپل زراعت ویلی دی، زراعت انسټیټیوټ نه فارغ شوی یم. او چې دا مې کل دلته توشي او چتني مربا کلچه او زوت دغه شیان زده کړل. سازانم دی لو دی اوس خپله یې جوړوو. مخکې یو څو ته ننګه ولیدل، پس له هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلي دي که نه؟ دلته بیا عملاً راځي همغې برخه کې کار کوي. څومره ته جالبه ده، څومره چې هغه درسونه دې ویلي دلته عملي کار کوي، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
دی د خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل، یعنی خستهکنه او دلچسپ نه و راته. اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل، دی راته دلچسپ شوي دي او دی مې خوښېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوئ که نه، دا مخکې چې تاسو له اچار مربا دا شیان دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوئ؟ څنګه پلوری څوک راځي تاسو خپل وړی قبضه ته؟
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوسه درلوده چې هغه نه شو هلته مفاد ونه کړو، فایده ونه درلوده. هغه وخته شو اوس دلته راځي خلک لږ خودم هغه نه لرو بازار نه لرو.
علت یې څه ده نو؟ یعنی تاسو ولې بازار نه لرئ؟ بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي؟ مثلا چې راشي کمبل علت هم لري؟
نه، همدغه علت ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو ووینئ داسې، یعنی څوک دومره نه وایي تمه توجه کېږي د بازار منځ کې نه ده، او بل بازاریابي ته څوک نه لرو. بازاریابي دې نه ده کړی چې بازاریابي م کوي او خلک خبر شي او شی وخت.
او دا چې دلته راغلی که نه زراعت هم ویلی ده او خپله رشته کې د کار کوي، څومره د ژوند کې تغییر راغلی ده؟
خوشحاله یم ډېر، او تغییرات هم ډېر راغلي. څرنګه چې موږ دلته توشي ودو دا شیان زدهم کړل، ترېننګ هم ولیده، اوس یې خپله جوړوو. او هم دې طریقې نه یو څو وخت هم بل چې ته استادي وکړه چې هغو طریقه ماشم درلوده، او خوشحاله یم.